Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د دوله ساته خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد د خبري مچلې اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د سنبلې 19 او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. د کابل امنی قومندانۍ وایي هغه کسان نیسي چې پرونې د دې ښار نظم خراب کړ. اجرایه ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. یوري خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایی بریدونه کړی دي. جرمني دوه افغانان د یو جرمن وګړي د وشلو په تور نیولې دي او په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا په یو هوایی برید کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د مخالفانو پر ضد هوایی عملیات شوي دي. دفاع وزارت وی غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو تمرګ ژوبل او خوتی خو وسیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته موږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دایي مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او د دولت وسلوال مخالفان یې پر شا تمبولي. د دولت وسلواله مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر بوستو باندې د شنبه په مخام بریدونه پیل کړي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ګارید بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د هواندې او مرمۍ په لګېدو سره د یوې کورنۍ شپږ غړي وچل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د هواندا مرمۍ د طالبانو لخوا د شپې په 9 بجو د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه لګېدلې ده. ښځې او ماشومان هم د دې پیښې په قربانیانو کې شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیسو دوه افغانان د یو دوه ویشت کلن جرمن د وچلو په تور نیولې دي. پولیسو ویلي چې دغه دوه افغانانو د جرمني په ختیځ ښار کوتنهن کې له یو دوه ویشت کلن جرمن سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبې په شپه ناوخته سا ورکړه خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دوه افغان تبا د همدغه ځوان د وچلو په تور په بند کې اچول شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشتلې دي. د سیمې قومي مشرانو ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې د څلورو وشل شوو کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابیان ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو لوی پټنځای بلل کیږي. القاعده شبکه د نړۍ یو تر ټولو خطرناک تروریستي شبکه دی چې په امریکا کې د نن هم د تروریستي حملو هڅه کړې ده. د 2020 کال د سپتمبر په 11 نیټه د دې شبکې غړو په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز بلډینګونه په نښه کړل او نږدې 3000 کسان یې وشل. د سودان په جنوب کې د یوې وړې سوداګریزې الوتکې د سقوط په پیښه کې 40 کسان وشل شوي دي. د سودان د یارول سیمې د اطلاعاتو مسؤول تابان ابل ویلي چې د الوتکې له پلازمینې جوبا روانه وه خو د جنوبي سودان په یو خلیج کې ولوېده. د چارواکو په خبره په وشل شو کې لږ تر لږه 3 ماشومان او د یارول د سیمې بشپ یا لوی مذهبي مشر هم شامل دی. په پیښه کې یوازې 3 کسان ژغورل شوي چې یوې ماشوم، یو ځوان سړی او یو بل ایټالوي ډاکټر دی چې وضعیت چندان خن نه ده. یا رول د جنگ ځپلې جنوبی سودان په مرکزی سیمه کې پرته ده چې پرون دا پیښه پکې شوې ده. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلمان انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړه. لوفین نن سهار وختي ویل د ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي خبره ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایو شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 30.6 رایې ګټلي او اپوزیشن 30.3% رای خپرې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند په سلو کې 19.6 رای ترلاسه کړې دي. په نصر پښتنو کې هم ویل شوي چې د سودان د پارلمان د 115 لپاره په دې انتخاباتو کې به نه چپلاسي سوسیال ډیموکرات او نه به خلاصي ائتلاف غوڅ اکثریت واخلي. د کډوالۍ مسأله د سودان د پارلماني انتخاباتو لپاره د سیالو ګوندونو د کمپاینونو اساسي موضوع وه. له 2012 کال هیڅ سویران ته شاوخوا 400,000 پناه غوښتونکي ورغلي دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل ښار کې د شهید دونې په مناسبت له پرونیو بې نظمۍ وروسته پولیس وایي چې یو شمیر مشکوک کسان به ونیسي.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرا ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت څه وایي، د دې موضوع جزئیات په روانې نیم ساعته خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیس وایي د کورونو باغونو دیوالونه نړولی دي. پولیس بیا وایي چې له دې سیمې پر غزنی ښار بریدونه شوي دي. د نورو راپورونو سربیره په سویډن کې د پارلماني انتخاباتو موضوع سارو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګجیږي ولې کاري معقد وي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وورای. د کابل پولیس وایي پراتونکو رزو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبه په ورځ د کابل ښار نظم اخلال کړو. دا خبره د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستانگزی ازادي رادیو ته وکړه. چارواکي وایي د یکشنبه په ورځ هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزو سره لسګونه کسان ټپیان کړي دي، 110 تنه له لسګونو وسلو او موټرو سره نیول شوي دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکراره ورځ تیره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لزګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابیل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړي چې دیار لس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانگزی وایي د ګډوډیو جوړونکو په نخښه شوي او پراتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدي سره کار وختل سو، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانگزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یکشنبه په ورځ هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې شنج یا تاوتریخوالی زیات نشي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصله مندۍ څخه کار واخیست، خو د کابل خاریانو انیوکه بجات شو او بل اخره دوی لاس وکړ شو او د کابل خار له بیلابیل سیمز خې شاوخه یو سره لاستانه یا لغز خدیر هغه کسان چې امنز مخلار کړی وو ونیول او دوی سره دیش موټره او لشل مل زیات واستي هم ونیول او دوی ټول په نظامی قرارګاهی ګرځون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خود دغه کسانو د نیول کېدو په خبرګون زینی نور بیا پرون ماخام د کابل ګرنیزون مخه تټول شوی وو. د دوه خلکو لړلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل شي بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی.
علت و انګیزه بازداشت تامین اخرین لحظات معلوم نشد. غبروی تر روستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو. فکر کوم دوی د ځینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوی، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمندانۍ سره مو درلودل، هغوی دا ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشې کړل او خپل کورونه ته ستانه شول. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو، خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي، د دې خبره د ملي اتل او نور شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
وامریدل چې د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبې په ورځ د کابل نظم اخلال کړی، او دا خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته وکړه. بلورتا د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسؤلانو په بدلولو را بدلولو نه، بلکې د سیستم په عمل کېدو سره یقیني کېدای شي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو ادلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او د امنیتي مسؤلانو په بدلېدو سره وایي چې امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په کابل کې د امنیت قمندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازاد لون بدلون یو شمېر غبرګونونه راپارولې دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسؤلینو په بدلولو را بدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. لړلې سید عبدالرحمن هاشمی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هر امنیتي پیښې وروسته د کابل لپاره د نوي قمندان ګمارنه د دې ښکارندوی کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
څو پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي، هېڅ کله هم په دغه د افراد او اشخاصو په تغییر او تبدیل یا د څیرو په تغییر او تبدیل کې هېڅ فرق نه راځي. نو مشکل هم ده د خپل حکومت وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغه تغییراتو چې د یو قوي حادثه کېږي دوی خلک تغییر تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه د کور دغه حملې کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل د چوکاټ د حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او نامنیو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قمندان، د کابل د 111 فرقې قمندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لرې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د داوود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینی د رئیس ارکان او لاغي وړاندې د ځنګړو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه کار کړی چې تجربه به د کابل په امنیت مثبت اغیز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې څلور کلنه دوره کې شپږم امنیه قمندان د چې د پلازمینې د پولیسو د قمندان په توګه ګمارل کیږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر عبدالرحمن رحیمی، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیه قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې له امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر د غیادلون بدلون ته په کتو وایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازاتو او مکافاتو دود عملی نشي، یوازې د قمندانانو په بدلولو را بدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلی عادي شی دی، په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن ځنه موثر وشي او ځنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي کا وظیفه سالمه پر مخ بوځي. دغه ښایي د بیخ نه باید اصلاحات راشي، ترڅو کې د بیخ نه اصلاحات را نه کړي همداسې په پردې پر مخ تبدیلوي. ښه وخت هلته کېږده، دا وخت له د 14 کاله خو مثبت نه دي راغلي.
د وایي یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کولی شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. له سالم احمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
امریکایي رسپانې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خبره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي، د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه، د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د ناامنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 میلادي کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي، د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 65% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور دا ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله، په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل سوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یوه رسمي راپور کې ویل سوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خپرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي، په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول، د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټرک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. اخوا بیا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 40 ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره، حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است،
د وې انتخابات خدي مونږه منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومیټریک شوي وي. دا سه انتخابات چې هرڅوک یو پړ تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا سه انتخابات د منلو نه دي. د ښاغلي محقق په خبره، حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. کڅم حکومت کمیټې ته دنده سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل: موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بله لار نه لرو او موږ نشو کولی چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولی انتخابات وځنډوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما انتخابات شفاف را میخواهیم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاغلی سیف خبره که هم پتیر و انتخاباتو که سونز و درغلی و خلق پا دغی ملی پروسه بی باور کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت د باور در امینسته که دو او دغشان در صحبات در تینگخت لپاره مهم دی.
آزادی خبری مجله اوری.
د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیسو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولې دي او شنې ونې ورته وهلې دي، خو پولیس وایي چې دا هغه سیمې دي چې له دې ځایه د غزنی ښار په حمله کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتره څیرمه د خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولې دي. دغه خلک چې په یاد سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو ازادي راډیو ته یې وویل پولیس ور باندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوی دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ور خرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولي، لوټي او چمونه یې د اوبو په لښتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تقریبا دي پکې دیوال چې چپه ده، دا خو چپه له 1500 تر 1600 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسو تعقیبولای شئ تر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسیږي. میوې څومره تخریب شوی ده، ونه څومره تخریب شوی ده. نو باید که تخریبي چې ولایت هم تخریب شي، قومنداني دې هم تخریب شي، ملي امنیت هم تخریب شي، ولې له کوم منځکه په کوم جبانې تکونس؟
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي. که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو چې پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پې سوي دي، باید هغه مړنګ سي. او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې لنګېږي.
زړه مې سوځېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کینار وي، که مې نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم رانکو کدما غمه نه وخړل شي، کمی نور وسو تاوان نه ورسیږي. خودکوشي می پوس کی سوال اپزان پټرول توکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر راجی محمد یاسین وویل کای تاوان ور نکړل شي نو لار او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پوری کړي.
یعنی می تر نانګي مړه د جوی کنه تاوان مړه پیدا
دای وای زموږ عزت دی وسی، زموږ تاوان دی را کړی سی. کیدا سی و نکړل موږ به بل لار اختیار کړو.
مو هر چی کس دیست محمد مو مسافر نه خو.
د مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه ورېدل سی غچبه واخلي.
اگر ما باز خواست ما نشه مالی می سرک بند مکنیم.
آقا زیادتوی نن موجی و مدنی حرکت وکل که جاغوه نوریدل سپ مظاهرو بلاس پوری کری سرکنو تبراوزی او لاری ببندی کری.
ما می سرک بند مکنیم.
که چه هم داغ خلکو دا کورونو و باغونو نریدلی دیوالن رسنوی و تورشکار اکلل، خو محلی چارواکی دا کورونو لدیوالنو انکار کوی.
د غزنی ښار د یو شمیر اوسیدونکو مو واردل چې وایي پولیس د کورونو باغونو دیوالونه ړنګ کړي، خو پولیس وایي چې دوی فقط هغه دیوالونه او د هغو باغونو دیوالونه ړنګ کړي دي چې له کوم ځایه پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د غزنی په جګړه کې ډزې کېدلې. او اوس هم د سویډن د انتخاباتو په اړه یو مطلب له سیف الله ستانکزی اورو.
د سویډن په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لک تر لګه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند تر رای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخت ریپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې د هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پریښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو تر ټولو تاوده موضوع هم و. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوسیال ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه خودل شي څو د سویډن نجات پاله ګوند حکومت تر لاسه کړي. موږ باید د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یو مناسبه ټولنه او یو مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ګدو چې یو راسیست یا نجات پاله ګوند د وروستۍ پایلې ګټونکي شي. د پرونی انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شي. د پخوانی نظر پښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکسن په مشرۍ خي اړخې ګوند د سویډن دیموکراتان به 19% رای وګټي. له 2014 کال 6% زیات رای او ویلاتي د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد دغه ګوند تبلیغات بلل شوی. په سویډن کې مشتو کډوالو بیا پرون مخام لدی چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه خوده. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنۍ کاندید شپږشت کلن محمد نور وای فکر کوي چې جیمی اکیسن به مات کړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایي بریدونه کړي چې وسلوالۍ پر شا تمبولي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانی ځنګړي استازي پرون په ارګ کې وکتل او د افغانستان د سیمې امنیت او ثبات او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د جرمنی پولیسو دوه افغانان د یو جرمن وګړي د وشلو په تور نیولې دي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي او د سودان په جنوب کې د یوې وړې سوداګریزي الوتکې د سقوط له امله لک تر لګه 40 کسان مړه شوې دي. او اوس هم د ژوند رنگونه
لمړي سر کې موزان راو پیژنې
انجنیر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پایل کړ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د برق د څانګې نه په 1400 کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجنیری په رشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایی، په یونی پی ایس او په انکشاف د هات او بل اخر په وزارت د انرژي کې دا لاس کول کې د مصرف د انرژي څنګه کې. نو زه ډیر علاقم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو مې هسه وی انجنیر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوم کنه دولتي کار ته ستوند درکې.
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګیږي ولی کار موقت وي دومره با غرور خوند چې واسره دي واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي تقویه شي او کډونه باید دولت ټول جذب شي نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانه ته او شخصي مؤسسات ته. زده د دولت نغښتنه کوم چې دلته توازن د معاشات رامېسته کی ته څو کډونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله شخصي ژوند په اړه چې راته وایي ژوند مو څنګه تیریږي کور کې څوک څوک در سره دي؟
زه واده مې کړی دی او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه په فاکولټي ویلي دي. درې اولادونه په فاکولټي کې دي. درې لورونه په فاکولټونه فارغ دي. دوه یو ډاکټر ده، دوه شریعت نه فارغ دي، بل د اوس په طب کې ده او کوچنۍ لور مې په ومسف کې ده په سکور کې او کوچنۍ زوی مې په سمسم کې ده. نو دا غږی او زه شپږ مسیانم لرم.
اها نام خدا مېرمنې څو لری کنه یو
یاو مېرمن و یارک یکی خدای کی یاو مېرمن یوزه.
څنګه ودوره اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یو استلا اوس کاری چې لکه ماشومان خکورنه.
ولا جالب خبر دیو که زه فقط دومره ویل غواړم چې ما کله چې دوا تطبیق کړي نور می اولاد ونی شي هغه دوا د چې په دریاب کې شولای او شولای وي هغه دریاب و چی ده خو زما خزي بیا هم اولاد درلو دغه زوی می اوس فاکولته د ادبیات ویلې ده او څلور اولاد لري تاسو خپل قضاوت وکړئ
اوس مسیان او اولادونه ټول په یو کور کې اوسېږي
نه دا په څلور کور کې اوسېږي
کدرته وې ځنی ځنګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول د ځانه پوره وي خپل خپلوان باندې راغړي
نه خپل خپلوان چې دل لګرا غواړو ځکه چې حالت نه صحیح کی
ډېر مننه تاسو دې ژوند
دی وای ژوند مننه ډېر زیاته
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي دوستانو د دوهمه سهارنۍ خبری مجله د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده
تشکر آقای